پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسیږي او له افغان مقامات سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. چارواکي وایي چې په روزګان کې د ګوزن یا ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفا ولسوالۍ کې یوه پولیس نه ملګري خپل وژلې دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي عراق د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د دې په خبره پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د والي ویان نیک محمد نظري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې د سیمه خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي، تېره شپه امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاتګ یې کړی دی. دوی له ولسوالۍ بهر دي او په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د والي ویان وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. ښاغلی نظري وایي چې په دې جګړه کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې په شهر صفا ولسوالۍ کې یو پولیس خپل نه تنه ملګري وژلې دي. د زابل یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په جلدک سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي چې په پیښه کې نه پولیس وژل شوي او برید کوونکی پولیس له برید وروسته تښتېدلی دی. خو د والي ویان ګل اسلام سیال بیا ازادي راډیو ته پیښه بل ډول وبلله.
تېره شپه په زیات تعداد سره وسلوالو طالبانو غوښتل چې شهر صفا ولسوالۍ اړوند د ملي پولیسو د انتونونو پوسته چې د کنډک شارا پورې مربوط ده په دې باندې جګړه وکړله. دوی غوښتل چې دغه پوسته سکوت کړي، همغه و چې د مرکز کلات او همدارنګه د شهر صفا ولسوالۍ له مرکزه قوتونه ورسېدل او د دوی د برید په شا وتنبولو.
د والي ویان وایي د تېرې شپې په جګړه کې څلور پولیس وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. سیال وویل چې په برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی اووه تنه نفوذي کسانو په خپله حمله کې نه تنه سرتیري وژلي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي د سیلونو له کبله د لسو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل
په تیرو دوو درې ورځو کې چې په فاریاب کې سیلونه راغلي دي، شاوخوا لس تنه وژل شوي، 15 تنه ټپیان شوي او دوه تنه تري تم.
د فاریاب په پښتونکوټ، خواجه سبزپوش، شیرین تګاب، دولت آباد او قرغان ولسوالیو کې د غراس په مرکز میمنه کې سیلابونه بهیدلی دي. په تیرو درې ورځو کې د چارواکو په وینا په دغو سیلونو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي، په زرګونو جریب مځکه لاندې کړې او شاوخوا 2000 څاروي مړه کړي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا رانیسي. محمد الحلبوسی پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې وویل چې شاید ډیر وخت ونیسي چې عراق خپله انرژي په خپله چمتو کړي، نو هیله ده چې تر هغو پورې چې عراق له اقتصادي پلوه په خپلو پښو درېږي اجازه ورکړل سي. الحلبوسی د عراق د سنی اقلیت غړی دی چې له ایران سره ښې اړیکې لري. د امریکا د سفر په لړ کې د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره هم کتلی دي. د عراق د پارلمان رئیس څرګنده کړه چې عراق 30% انرژي له بهر واردوي او تر دریو کلونو وروسته شای عراق نور وارداتي انرژي ته اړتیا پیدا نکړي، چې هغه وخت بیا ممکنه ده چې پر دې موضوع خبرې وسی. واشنگټن د مارچ پر 19 د دې سربیره چې د ایران د انرژي پر سکتور بندیزونه لګولي، د دویم وار لپاره بغداد ته اجازه ورکړه چې درې میاشتې نوري هم له ایران څخه برېښنا واردولی سي. عراق چې له واشنگټن څخه پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د ایران او متحده ایالاتونو په اړیکو کې انډول وساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی که چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي له دغه هیواد سره به پوله بنده کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبرلانو ته وویل چې که چیرې د غیر قانوني کډوالو ستونزه هواره نه سوه نو ډېر امکان لري چې سر له راتلونکې اونۍ سرحد وتړي.
We have right now two big caravans coming up.
دغه اوس دوه لوی موټر له ګواتیمالا را روان سی دي له مکسیکو را تیریږي. مکسیکو کولی سي چې د دې کاروان مخه ونیسي، خدا کار نه کوي که یې مخه ونیسي موږ به پوله وتړو. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر پر ټویټر لیکلي چې هیواد یې د ګواښونو پر بنسټ عمل نه کوي او موږ ستر ګاونډیان لرو، او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري فساد ضد کمپاینره زوزانا چاپوتوا به د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشره سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي. دوی نظر پوښتنې ښیي چې 45 کلنه وکیله او فعاله چاپوتوا به شاوخوا 80% رای وګټي. په سلواکیا کې د جمهوري ریاست موقف تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغان حکومت سرچینې وایي زلمی خلیلزاد نن کابل ته راځي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي. په همدې مسأله د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. په اروزګان کې چارواکي وایي دغلته د ماشومانو د ګوزن یا پولیو نوې پیښه حساب شوې ده.
یو ماشوم چې نذیر احمد نومیږي 15 میاشتې عمر لري، نو د احزان په ساحه کې د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوې ده.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اورئ او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. په افغان حکومت کې باوري سرچینې وایي د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ځي. ښاغلی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی و. اجمل تورمان چې دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې یو لوړ پوړی حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. زلمی خلیلزاد کابل ته تر رسیدو مخکې په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې د 13 کلونو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو اړوند برخو کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د رئیس فدریکا مګرینی سی او د دغه ټولنې له شمیر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې دغه لراسوړنې باید د افغانستان د سولې په پروسه کې په لومړیتوبونو کې وي. ښاغلی خلیلزاد له غلی مګرینی سره په داسې حال کې کتلي چې نوموړی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته په خبرو کې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت وګڼو. وی ویل چې دوی د افغانستان د سولې په برخه کې د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په دغه سفرونو کې چې د اپریل میاشتې تر 10 نیټې به دوام پیدا کړي، برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر په پیل د دغه هیواد د سولې په برخه کې د یوې پراخې اجماع رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. خو دا خوشبیني او تمې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د ښاغلي خلیلزاد په هڅو شک څرګند کړی و او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، همدا چې له نوموړي سره یې خپل اړیکې هم پرې کړل. خو اوس ولیدل شي چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته پر رسیدلو سره د افغان چارواکو سره په خبرو کې څه ډول شبه کاروي، نرمه او د دلاسایني که نه د خفګان او ګیلو ماڼو، او دا لیدنې کتنې او خبرې به تر کومه د افغان سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیانمنو شویو اړیکو په رغولو کې ګټورې تمام شي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
لاجمل تورمان مو واوریدل چې په افغان حکومت کې باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن کابل ته ورسیږي او له افغان مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې، بین الافغاني مذاکراتو او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کابل ته د خلیلزاد د سفر د بین الافغاني مذاکراتو د پیلودو لپاره مهم بولي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي ښاغلی خلیلزاد به په خپل دې سفر کې تر ډیره د قطر راتلونکي ناستې پړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او هڅه به وکړي چې د افغان حکومت یو پلاوی هم د قطر دې غونډې ته لاړ شي. له ښاغلي اعظمي سره زما همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او د خلیلزاد د سفر په اړه او د اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ډاکټر صاحب، خلیلزاد نننی سفر به پر څو مهم موضوعاتو باندې بحث کیږي. یو خدا دې چې په قطر کې کم پنځم مذاکراتو وسول د طالبانو سره د شپاړس ورځې دوام وکړي، د هغې یو لږ نور جزیاتو فکر کوم د دولت سره به شریک شي. دوه مهمه مسله زما د نظر دا ده چې یو غټ تعداد سیاسیون قرار دی چې په اپریل میاشت کې د 14-15 اپریل کې د ولاړ شي قطر ته. اول ته طالبانو سره د بین الافغانی ډایلاګ دوهمه برخه چې اول مسکو کې دوه مالته وشي، نو په دې کې توقع دا ده چې د افغانستان دولت هم یو پلاوی په دغه سیاسیونو په مابین کې واستوي چې هڅه تر څو کوي چې د افغان سیاسیونو سره یو ځای د طالبانو سره وګوري، او دا به د یو بین الافغانی ډایلاګ یو پرمختګ وي. دوه مسله دا ده. درې مسله زه فکر کوم چې ډیره مهمه ده، هغه خپله د خلیلزاد مذاکرات دي د طالبانو سره چې په قطر کې به صورت نیسي. نو زه فکر کوم دغه درې موضوعات باندې به عمومي بحثونه وي او چې څنګه وکولای شي چې د افغانستان دولت دا مذاکرات چې کوم روان دي د دې برخه وګرځي.
اعظمي صاحب، بل مسله چې د پام وړ ده، هغه د ښاغلي محب انتقادونه دي په ښاغلي خلیلزاد باندې، دغه یو څه نزاکت چې رامنځته شوی، امریکا له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې او تماسونه پرې کړل. څه فکر کوي چې دغه مسله به هم په خبرو کې موجود وي د خلیلزاد د لیدنو کتنو پر مهال، او زمين کې به ښاغلی خلیلزاد څه فکر کوي چې د محب په موجودیت کې بل افغان حکومت سره وغږیږي، او که ښاغلی محب خای په دغه خبرو کې نه وي؟
دا چې دا نزاکتونه ستاسو د کم ځنی راپورونه چې په لیدل کیږي دا تر ډیره حد رښتیا دي. د امریکا ډیپلوماټانو چارواکي په افغانستان کې د ښاغلی محب سره نه ګوري، مګر زه فکر کوم چې خلیلزاد به دغه موضوع لکه څنګه چې دغه شخصي کړی و، ډاکټر صاحب مهم شخصي کړی و، خلیلزاد به دا دومره شخصي نه کی. یعنی زما تحلیل دا دی چې حتی شاید خلیلزاد په یو مجلس کې هم ورسره د ډاکټر صاحب مهم سره کښینی.
د ښاغلي خلیلزاد دا پړاو سفرونه چې هغه د ځل برتانیا ته هم لاړ، ځین نور هیوادونو ته هم چې مخکې نه وتللی، د افغانستان د سولې په تړاو سفرونه هلته نه لرل، دغه سفرونو ته په کتو سره څه تمه کېدی شي چې د سفرونو دا پړاو به څه ناڅه بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي، یو څه ناڅه خزیرې بولري افغانانو ته؟
دا سفرونه مفید دي چون چې داسې هیوادو ته مثلا چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد لکه روسیا، چین او یا پاکستان ته، دا زه فکر کوم یو مثبت تاثیر درلودلی شي. مګر تر ټولو مهمه دا ده چې څنګه د طالب سره پر هغه اساسي موضوعاتو باندې تفاهم وشي، تر هغه چې په هغه مسایلو باندې یو تفاهمنامې ته سړی نه رسیدلی. زه فکر کوم بیا هم دا سفر فقط یو معلوماتي بڼه لري، او ډېر فوکس باید پر دې باندې، ډېر دغه باید پر دې باندې وشي، بحث او فوکس پر دې وشي چې څنګه طالبانو سره په کتر کې مذاکرات ته تیستی او هغه ته دغه ورکول شي توجه وکول شي فکر کوم دا ډېر مهم.
کابل ته مو د ښاغلي زلمی خلیلزاد د نن ورځې د سفر او دا چې د افغانستان د سولې په اړه به له افغان چارواکو سره څه ډول خبرې او مجلسونه ولري، په دې اړه مو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتي مرکز د مرستیال حکمت الله عظیمي څرګندونې ورده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه واصل وسال برابر کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي د هغو نباتي بوټو او نیالګیو په اړه څېړنې پیل کړي دي چې تر دې مهاله په دغه ولایت کې نه ول. د دغه ولایت د کرنې ریاست د خبرونو د همغږۍ مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نباتي بوټو او نیالګیو کې الویرا، خورما، لبلبو، نارنج او یو شمېر نور نباتات شامل دي. خغل قلم وایي د سیرنو له بشپړېدو وروسته به یاد نباتي بوټي او نیالګي کروندګرو ته ورکړل شي څو د کوکنارو پر ځای ورڅخه ګټه واخلي. د په خبره یادو بوټو په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکړې چې د خلکو په اقتصادي ژوند هم ښه اغېز لرلی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي ریاست مسؤلین وایي د دوی د موندنو له مخې د زیاتو ورښتونو او ورشوګانو په شنه کېدو سره به په 1390 مریض کال کې د قرقل د پوستکي په صادراتو کې کموالی راشي. د هیواد د قرقل پوستکي د برخې مدیر محمد عارف وایي د 1390 مریض کال پیل راهیسې تر دې مهاله 4,430 جلده د قرقل پوستکي منځنۍ آسیا ته صادر شوي دي. تپته سال کې د چې په 1390 مریض کال کې له 9,000 جلدو زیات د قرقل پوستکي منځنۍ آسیا او له 1,600 زیات فنلند ته صادر شوي وو. د قرقل د پوستکي مسؤلین وایي ورستي ورښتونه د دې لامل شوي چې خلک خپل سرویس په نه کړي او په روان کال کې د قرقل پوستکي صادرات کم شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1,450 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې په 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 960 افغانۍ، د ترڅنګ یو لیټر پېټرول په 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ وسارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع دی. عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په ځانګړي توګه د داعش د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عراقي سرتیرو ملاتړ کوي. دا په دې اړه د جمعې پورې نوموړي څرګندونې کړې دي. دا په خپل یو مرکه کې ویلي دي چې په تونس کې د عرب هیوادونو په کلنې غونډه کې به د ګډون وکړي او د داعش په اړه به دا څرګندونې د هلته هم وکړي. اجمل ان دا مرکه لوستې ده او همدا شی به راسره په سټوډیو کې ده. ان صاحب، د عراق ولسمشر د دې سبب چې په خپل هیواد کې د عراقي سرتیرو له موجودیت سره د امریکایي سرتیرو له موجودیت سره مخالفت نه لري، دلیل څه یاد کړی؟
مننه مراد صاحب. د عراق ولسمشر ښاغلي صالح د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یو ځانګړې مرکه کړې. د مرکه د جمعې په ورځ شوې ده، یعنی پرون. په دې مرکه کې ډېر په دې راڅرخېد چې په عراق کې په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پوښتنې شته دي، ځینې مخالفتونه هم شته. سیمه ییز قوتونه د ویلي دي چې د کوم جدي مخالفت د امریکایي ځواکونو له حضور سره نه لري، ځکه د صالح په وینا د په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور او موجودیت هغه هدف او ماموریت ډیر واضح دی، او هغه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو سره همکاري ده. د په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د داعش ډلې په خپل هیواد کې وروستۍ سیمه هم د داعش له ډلې نه نیولې ده. او عراق خو لا دمه خاين په 2018 کال کې وروسته له ډیرو خونړیو جګړو نه پر داعش بریا اعلان کړې وه. خو د عراق ولسمشر په دې مرکه کې خبرداری ورکړې چې د داعش د وسلوالې ډلې له اړخه موجود ګواښ لا هم په سیمه کې په خپل ځای دی او دا ګواښ باید له منځه تللی ونه ګڼل شي. هغه همدارنګه زیاته کړې ده چې امریکایي ځواکونه په عراق کې څرګند ماموریت لپاره دي او تر څو پورې چې دا ماموریت په دې ډول وي د هیواد عامه ذهنیت چې د درکړې دی هغه دا دی چې څوک مخالفت نه لري او د ډېر لیوال دي چې امریکایي ځواکونه دي له عراقي ځواکونو سره همکاري وکړي څو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پرضد پیاوړي شي او وروزل شي. نوموړي ویلي تر څو پورې چې دا اړتیا محسوسېږي امریکایي ځواکونو سره همکاري کوي او کله چې دا اړتیا نه وه بیا امریکایي ځواکونه وتل غواړي.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو د اوسني حضور د څرنګوالي په اړه هم مختلف خبرې او ریپورټونه خپرېږي. څومره شمېر کې امریکایي ځواکونه په عراق کې دي دا مهال؟
په عراق کې دا مهال 5000 او 200 بهرني سرتیري شته. ډېری امریکایي دي میشتي. اصلا په عراق کې وروسته له هغې چې په 2003 میلادي کال کې عراق اشغال شو، په 2011 میلادي کال کې له ډېرو خونړیو جګړو وروسته امریکایي ځواکونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال له عراق نه ووتل. خو که تاسو یاد په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډله یو وار بیا ځواک پیدا کړ. د عراق پراخې سیمې په ډراماتیکه توګه د عراقي ځواکونو نه ونیولې او د سوریې څخه هم د یو شمېر سیمو په نیولو یې دغلته خپل اسلامي خلافت اعلان کړ. هماغه و چې د عراق د حکومت په غوښتنه او د عراق او امریکایي ځواکونو ترمنځ د یو امنیتي توافق پر اساس باندې بیا دغه هېواد ته امریکایي ځواکونه ور وغوښتل شو.
که د امریکایي ځواکونو د موجودیت او دا چې عراقي چارواکي وایي ولې ورته اړتیا لري په دې اړه مو له اجمل ان اورېدل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اروزګان ولایت کې مقامات وی دغلته د ماشومانو د ګزن یا پولیو نوې پیښه ثبت کړې ده. د دې ولایت د امیر روغتیا مسؤلان وی د ګزن دغه پیښه په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د چارواکو ویلي لامل یې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیول دی او تر څنګ یې د خلکو نه عامه پوهاوی دی. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوې. دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم څه باندې 2 کلن هلک دی او 15 ځلې واکسین ترلاسه کړی وو.
یو ماشوم چې نبیر احمد نومیږي، 15 میاشتې عمر لري، چې نو د اقزام په ساحه کې د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوې.
میاخیل وایي لامل یې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیول دي او تر څنګ یې د خلکو نه عامه پوهاوی دي. په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو دا درېیمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي، چې دوې تیر کال ثبت شوي وې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی وو چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطرات زیاتېږي. په روان میلادي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر اوس 3 ته ورسېدی، چې دوی په کندهار او یوای اوس دغه د تازه په اورزګان کې ثبت شو. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مشر د غراس خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي. د له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین ورکړي څو ماشومان یې له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل سي. تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او اروزګان کې وي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکښې کې د ماشومانو د ګزڼ وایروس موجود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له رحمت الله افغان نه اوس اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبر کړی دی.
کابل چاپ نننیو زیاتره ورځپاڼو بیا هم د سولې د هڅو او د سیګار د وروستي راپور په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي ادارې سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي افغان حکومت دوام ونه کړي. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې ټینګار کړی چې د سولې د پروسې له بریالي کېدو وروسته باید افغانستان بیا هم د نړیوالې ټولنې د مرستو په محور کې پاتې سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا هیواد باید د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي تر څو د روانې جګړې خرابۍ ترمیم او هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ملي آرمان ورځپاڼې د سیګار په حواله لیکلي له طالبانو سره د سولې توافق د افغانستان بحران نسي حل کولای. یاد ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا په افغانستان کې به جګړه ختمه سي. وړاندې په سرمقالې کې یادونه سوې چې په افغانستان کې ستونزه څلوېښت کلنه ده، نسي کېدای چې دا لویه ستونزه په څو ورځو کې حل سي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د سولې په اړه باید په دلسوزي او صادقانه توګه حرکت وسي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په کتو که افغان سیاستوالې یوې اجماع ته ونه رسیږي نو بهرني لوبغاړي به یوې پیچلې نسخې ته دوام ورکړي. د لیکوال په خبره اوس یې وخت دی، هر څومره چې ژر کېږي باید ټول افغان سیاستوال له طالبانو سره د سولې په اړه یوې اجماع ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالي کې لیکلي د تلپاتې سولې د تحقق لپاره پر پاکستان د لا نور فشار اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې پاکستان په ساړه موسم کې امریکا، افغانستان او نړیوال تیر ایستل. د لیکوال په باور پاکستان د سولې په پروسه کې سوداګري وکړه، له امریکا سره یې د طالبانو د کینولو په بدل کې شپږ میلیارد ډالر ترلاسه کړل او دغه راز یې د ترهګرۍ له امله له فشاره ځان وژغوره. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي د سولې پر وړاندې د هر ډول خنډ رامنځته کول به د ولس له غبرګون سره مخ سي. وړاندې په مطلب کې ویل سوي چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14مه کیږي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي امریکا غواړي په دریو کلونو کې له افغانستانه ووزي خو طالبان ورسره موافق نه دي. او په پای کې ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي لومړی باید د بین الافغاني تفاهم له مخې یو حکومت جوړ سي او بیا وروسته د مرستو او اقتصادي د مسایلو پورې تړلې ستونزې او مسایل حل سي.
او اوس هم له اسمت ساروان یو علمي مطلب اورو.
یو سکاتلندي شزه وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منل چې دا شزه درد نه احساسوي او علت یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزه بیره او ورختایي لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکي خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډېر ژر رغېږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جین فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅکله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولۍ نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د ایستلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تا تاسو زم غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په اف ایم 100.15 په ډیر واضح ډول